السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایی ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ د سلواغې یا دلوې په دریمه په یوه اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیم د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو پزان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل چې په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت په معین په توګه دنده ترسره کړې، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بالاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوو میرمنو د موږکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدی ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د موږک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیخې لامل روخانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د ناڅاپه یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبې په شپه د جنورۍ په 21مه د مونتنری پارک پر کلب ډزو کې لاس تنه ووژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولنډ ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولنډ صدر اعظم ماتیوز موراویتسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ وو. د اوکراین پوز وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپل عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوز چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستي. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکه شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نورې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکتر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړې توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو کوڅو په کنګل کېدو خوېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي، د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي، دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي، چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولای شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولای شي په خپله ترې یوې اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په 10 ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړه شوي دي، یخ وهلي دي او مړه شوي دي، او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ، او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړمه، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 24 شپېته 1، یا 00 420 11 24 شپږ 1. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه مونږ ته راستولای شي. په دې خاص مورید باندې کوي کولای شي وخت لري مونږ ته راولېږي چې مونږ درته خبرو کړو، کنه نشي عادي خپل نور پروګرامونه کې به واخلو. او همدارنګه زموږ استودیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالې شي 00 420 11 24 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند ته. ښاغلی مومند صاحب، بیا مو ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه نیک هیلې تاسو درنو لیدونکو ته، سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. چې ټول روغ او جوړ اوسېږي. بلې، د ژمي په موسم کې عموماً هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمې اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعاً چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې لکه یا ماچ یا یا عضلات ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې مونږ دغه راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سپیخي زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستئ، له دغه مریضانو سره به هم سروکار لري؟ څومره مو یک فیصدی راته ویل چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپو ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دا ډوک ماته ده نه ټروما برخه پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوی تر مخکې په نسبت باندې.
بله، مننه. نو ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه پام دغه مورد چې بیا ورسته ممکن پرې بحث لکس ډیر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د اډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه، جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخوانی دردونه او ټپونه چې دي، هغه را تازه کیږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بیرته را تازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغه سی پیښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه فکر کوي څه دي چې هډوکي آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه رکیږي دغه انسان د څنګه ایس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخې ضربه لیدلی او یا زخم په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغه کې دغه نورمال نس په فیبروزی نس باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انسان بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډیر اساس کیږي. کچیره هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بل مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه دی هډوکو د ماتیدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، حتی اوریدونکي به هم داسې تجربه لري. ځینې کسان پښه پړسیږي یا شنه حتی اوړي، یو ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکي مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه خیم او روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د لوکو ډاکټر سره یا د بل باش ډاکټر سره چې کوم صحیح ضربه لیدلې، ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي، د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، او یا کوم فزیکي معاینه یا ایکس رے معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما اډوکې چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوبور کې پیدا کیږي، بل هغه منډ ورته ډیفارمیټیو په ساده اصطلاح باندې او په معنی اصطلاح باندې کوګواریا په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نښې موجودې اوسیږي، حتمن باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري که ډېر عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی برته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه آسیب پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومانو کې عموما لاسونو هډوکي ډېر زیات ماتیږي، د خود د مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه کې بلوغت مرحله ته رسیدلي اوسي، په دې کې بیره تنګلې حتی دوګي دغه زیات اوسیږي، د هډوکو ماتېدنه او د بندونو بې ځایه کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د خو هډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا دا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومن د ژمي په اړه باندې که لږ نور هم تم شو، وبو وایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیه څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی ته هم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسیږي چې هلته یا خونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټان نه استفاده وکړي چې د هغې د استقاق قوه زیاته اوسیږي، یعنی د راخې د بوټانو زیاتې اوسیږي، قوي اوسیږي، چې د ښویا کېدو امکانات پکې کم اوسیږي. بلکه چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسیږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني
او ډېر ضروري کار نه دی. د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مونږ شي.
مننه. تاسو کله څه تم شي؟ البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا زموږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا زه اوریدونکو ته تکرار کوم: 00 4 2 21 1 4 01. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00 4 2 21 1 4 05 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدل شئ، همدارنګه په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ هم دا شی به د ازادي رادیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو ل خپل تخنیکی همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خپاره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې، چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
سلام علیکم صاحب، خیر خیریت دی؟ ډاکټر صاحب، زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي؟ او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلی و. البته د دوی د سینه او بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه، چې موږ به حتماً په نورو پروګرامونو کې په خاص توګه باندې سینه او بغل باندې چې اوسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لږ څه لینونه مصروف دي، وروسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو تر څنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي، او کوم حالت ډېر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. د فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقع ګڼل کېږي. کله چې یو کسر پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بېځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت دی او ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بېځای شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازاوي، او په څنګ کې کچېرې کوم مصاب د هغه لاندې راوړی د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافقه کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرئ یا خپل تجربه را سره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
سلام علیکم زفی الله ورو رتا ته مې ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم مهرباني.
اجو کی شروع زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړی یا چې هغه پېمږي، نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغو ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکو هم که لرو له ښاغلی عیار زموږ تخنیکي همکاره به وغواړو چې را سره روخي کی. خو د اوس لپاره فکر کوم څه نشته. البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته، اوس د افغانستان په وخت د ماخام په وبجو باندې همدارنګ په ژوندۍ توګه او بیا به تکرار د مخصوصن په نانیمو باندې دغه پروګرام خبريږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلد وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به د دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې د دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحثم د کورنۍ او درملنو او د دغو ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اډوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو راسره خپل نظر شریکوي. پښتنه دا ده چې کله چې اډوکي ماتیږي په افغانستان کې امکاناتو ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې ډېر مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت له نظره کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه یې پیدا کړی. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا په کې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کوی شي چې د یو څو کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د همغه طرف چې مات شوی هغې سره یې د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو تر څو صحیح مرکز ته ولېږل شي. صحیح مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحیح مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بلی مننه کوم. بل اوریدونکو به هم اوس راوخلو، فکر کوم شته بل اوریدونکو مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله، تاسو فکر کوم زموږ غاوره مهرباني وکړئ. مهرباني
او ساز غارم سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ سیب. مهرباني،
تشکر. زما د اکثر تاسو دوی پښتنې دی ورور. اوله پښتنه کوم دا چې دا د اډوکو زیپی یا د مپاشلو ماتېدل یا زیپی د اډوکو انسان ته په کم سین کې ډیره پیدا کیږي، او دا په نرو د سږي په نرو په سږي کې پرخ لري کې نه لري، او پردان زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي. دا هم د اډوکو د مپاشلو سره ارتباط لري کې نه لري. ډیره مننه
سید. مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتون چې زنګ راواله او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر کې پات شي یو بل اوریدونکو به راواخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب تم دې سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایته بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم، مهرباني وکړئ. موږ مونږه کاور
او خوشاله وسې غلب ډاکټر صاحب یو سوال یو نه کل په بازي شکه سبندان نه تقریبا دا چې الله سم چې په کله هغه ناروغان ورولي تقریبا هغه بندان شه مثلا غلا شي تری مثلا د زیاتره وختو کې ګور هغه د شه خوب جوړيږي. نو ما یې ډاکټر صاحب دغه د شه نه دا به منفي توامي کې ډاکټر د ورشي نه هغه ډاکټر په حضور کې چې هغه ماینه وکي تقریبا د اکسونه واخلي بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح.
ته زما په نظر د ما خپل د چې ګوته وخت کې ما ته سیو تقریبا وسم کله کله زما شي ډیره خوږیږي، نه تقریبا جوړ سوې ده، خو د پښې ګوته مې د لږ زره هغه جوړ سوې ده، ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي د کلو باندې کې زیاتره خلک د شکسته باندان بده نه مو خلک ډیر کارونه کوي، نو باز اوقات کې خلک هم ستاسو باندې جوړ کې د خلک اکثر د چاغ نه لري ارپن نه لري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې ترغه مخکې هم قاری صاحب پښتون چې هغه هم پښتنه وکړه. البته ما دوی پښتنه یادښت کړی ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلی او چې نه چاته ډیری پیښی دی شي. بل پښتنه دا و چې دوی زنګونونه درد کوي او سوزش سوای سره لري سوزش. په دې مورید باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
پښتنه مې واخیسته ده د هغې فکر کوم د هډوکو د ضعیفالو په باره کښې پوښتنه لرله د هډوکو ضعیفال خو په نارینه او ښځینه کښې دواړو کښې پیدا کېږي خو په ښځینه کښې واقعیت زیات اوسېږي عموما د پنځوس کلنۍ پنځه پنځوس کلنۍ نه وروسته دغه د هډوکو ضعیفي چې په طبي اصطلاح کښې ورته یو شپیروزز وایي زیات پیدا کېږي چون په ښځینه کښې سروجن هورمون د پو د عادت معوار د بندېدو نه وروسته کمیږي سوی او هغه د هډوکو په منرلایزیشن کښې چې کوم رول دی هغه د منځه ځي نو په ښځو کښې زیات پیدا کېږي نسبت نارینهو ته او بل د بله پوښتنه یې د زنګون د سوزش وکړله ډېر زیات علتونه پکښې شته دی خو عموما دغه موسینو خلکو کښې چې عمرونه یې زیات اوسېږي هغوی کښې یو محلت دی اوسټیوارتراټس ورته وایي شاید د هغې د وجې اوسي دغه رازو ته پیدا شوي بهتره خبره به دا وي که نږدې کوم د اورتوپیدي متخصص وي هغې ته مراجعه وکړي
مننه کوم البته یو څه باید اضافه شي چې د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کې چې ورزش کوي یا رزمي یا فوټبال یا نور ورزشونه کوي په هغو کې هم دغه سې ټپونه او ماتېدنې ډېرې زیاتې پېښېږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کې حتی ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کېږي او کړېږي ورنه ډاکټر صاحب بله پوښتنه زموږ د اوریدونکي وه احمدي په نوم له بغلان هغوی د شکسته بندانو په ارتباط ویلي البته زموږ مکمل مبحث هم شته په همدې مورد باندې چې له لومړنیو کومکونو نه به شروع وکړو تاسو یوه بېلګه وویله چې کولی شي هغه هډوکی چې مات وي د هغه شاته لرګي کېږدي او په بنداژ باندې وتړي تر هغو چې صحي مرکز ته یې رسولی شي نور څه داسې اولیه کومکونه شته چې وکولی شي ناروغ لږ څه کلینیک ته د تلو وس پیدا کړي او بالاخره سم ورسېږي
بلې نور شیان خو د هډوکي د ماتېدو په صورت کښې طرف تثبیتېږي د مغه کوم طرف چې مات شوی که پښه یې که لاس وي هغه د لرګیو په واسطه باندې یا د میزابې په واسطه باندې یا بل کوم نیسي او سخت ځای وي چې پوستکې زخمي نه کېږي هغه ورسره وصل کېږي تر څو دغه طرف ته د هغه نه وساتل شي د حرکت نه وساتل شي د دې لپاره چې هغه په خواشا کښې کوم عصب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونه ویني او امبولانس عموما که امبولانس سهولت موجود وي په امبولانس کښې هغه پشفخانې ته انتقال شي
مننه کوم ډاکټر صاحب
که چېرې بیا وینه بهېدنه مو څه ورسره موجوده اوسېږي نو بیا د کوشش وشي هغه ساحه کلکه بنداج باندې وتړل شي تر څو شفخانې ته ورسېږي او هلته بیا په اساسي شکل باندې تداوي شي
که څوک بلد نه وي اولیه مرستې نه وي زده او هډوکی مثلا چاربند یا دیګی چې ورته وایي دا هډوکي مات شوي وي ضربه یې لیدلي وي یا ملا ژوبله وي د ملا کوم هډوکی وي چې ډېر حساس دي او ځینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پایه به همدغسې درد پاتې کېږي او ممکن تر ډېره پورې د راپورونو په اساس د فلج او ځینو نورو خرابو پېښو لامل هم ګرځېدای شي که څوک غیر عرفي خوردو کې د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې که څوک بلد نه وي باید څه وشي له نورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکړي
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربه ګوري په دې حالاتو کښې خو ضرور خبره بهتره خبره دا ده چې صحي ټیم را وغوښتل شي موږ انشاءالله په دې وختونو کښې دا سهولتونه لرو په تقریبا د افغانستان په زیاترو برخو کښې به دا سهولتونه موجود وي چې صحي ټیم ته احوال ورکړل شي امبولانسو ته انتقالېږي او صحي پرسونل سره هغوی بیا په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر یې چې ورته وي په همغې کښې ځای په ځای کوي او شفخانې ته انتقالوي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته د کورنیو درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به وروسته وغږېږو اوس دوه پیغامونه لرو دا به هم خبرو کړو البته زموږ په واټساپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ همکار به
السلام علیکم صاحب خیر خیریت ډاکټر صاحب ته زما دا پوښتنه ده چې دا سپین ږیري دا زنګنونه په دایخ کښې درد سه ډېر په تکلیف شي نو د سیسمو سال اویا یا پنځه اویا کال ته رسیدلې د دې تداوی سته که نهسته. دا حال خو دې راکړي ورور.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو که تر هغو پورې ځواب کړئ، زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خپورې کړي.
هو د دې تداوی شته دی، خو مهمه خبره دا ده چې د اردوبیلي ډاکټر د نزې نه وګوري چې په کوم مهال کې مریضي ده او څه مریضي لري. فکر نه کوم که داسې څوک ورته د هغه ورکړل شي چې د مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان ورته تشریح شي. حتماً تداوی لري، زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې انشاءالله په ښه شکل باندې په اکثره شفخانو کې ښه ترسره کېږي.
بل پیغام هم لرو، هغه هم خپرېدو ته چمتو دی، مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بند کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیری علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي لاس مات سي. ورور موږ دلته په سیلاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه د پښې ور وتړي بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي. نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نهسته، یا په ښارو کې دي یا په نور ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې باندې چې موږ څه اړین تداویر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب، اتمن مبد دوی غاک سفر راغی تاسو مو موریدل، البته دغه پیخ زیات شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکینه دوی زنګ راوالی او خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي، والته زموږ لری پرته علاقه ده او امکانات نه لري. بله بله بله، یو څه مام ویل چې د شکست بندانو یا کسانو نه چې دغه اډوکي د دوی خبره باندې سره بیرته تړلې دي او جوش خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفیږي او مجبور یي چې بیا ډاکتران له سره اډوکې بیرته جوړ کړي او بیرته سره وتړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتوي او مشکلات به ورته زیاتوي. په همدغې مورد باندې چې یعنی باید څه وشي که دغه اډوکي کاږه جوش وخوري؟ مخکینی اوریدونکي مو ویلي وو زموږ احمد نبی احمدي چې زما وایي ګوته کاږه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول همدغه ده، اول کار چې باید ترسره شي چې د اورتوپیدي ډاکټر سره یا هر یو کال د جوړې عمومي ډاکټر سره باید وکتل شي او هغوی ورته لارښوونې وکړي او ښه سینټر یا ښه مرکز ته به ولېږي یا هلته به ښه تداوی وشي. مونږ ولیدل، مونږ ډېرې واقعیت داسې لیدلي دي چې شکسته بندانو تداوی کړي دي او شکسته بندانو تداوی څخه وروسته بیا د اورتوپیدي متخصص ته یا د شفخانې ته مراجعه کړي، د هډوکي جوش نه دی خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی. هغه وختونه کې بیا ناروغ ته هم زه مشکلات زیاتې وي، ډاکټر ته هم یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالاتو کې چې کومه تداوی ترسره کېږي هغې نه وروسته چې شکسته بند تداوی کړي ډېر چیلنج ورته پیدا کېږي. هغه نورمال اناتومي په هغوی ته معلومات نه وي، د اناتومي باره کې شکسته بند ته معلومات نه، د انسان د هډوکي په جوړښت باندې هغوی ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترین تداوی وشي. کله چې یو هډوکي کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالات ته راولي. نو دا یو فوغات مشکل تمامیږي او مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله،
زما په نظر باندې بهترین خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیاته راغلی، د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي،
ډاکټر ته مراجعه وکړي،
یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته. بله ښاغلی مومند، غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکسته مندان هم شته، ځینې ډېر مشهوره دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د خپل بلد وي چې څنګه کومک وکړي، کوم حالتونه ښه دي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکړي یا د دوی مرسته وغواړي؟ یعنی اجازه تر کومه حده تاسو ورکوئ چې دوی بالاخره کار وکړي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅ کله ځانته دا حق نشم ورکولای چې هغوی ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټرې په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړي هغې ته مشکله ده چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي، ځکه د دغه علم ډیر پرمختل هي دی او دا وی دی کارونه سره باشنی تقریبا نه لري منګه واقعیت دې لیدې دا اته د سیم شوی دی چې او عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د تخې کته کېدل منتر راغلی دی نو زما په نظر باندې بهتره د خیر د مریض ته به یک کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات زواجی ورته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات نظر خو خبره ده چې سی مرکز ته درشي او خطه دا وی ورته وشي
بله مننه کوم او یو څه بلم خغله مومن زغوارم د تاسو تجربه پر واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض په خا یا لاس یا ګوتی بی ځای وی یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي هغه ځینی تارونه چې اډوکی د اډوکو په سرونو کې موجود یو بل سره تړي حرکت د رامنځته کېدو باعث کی خصوصا په زنګنو کې دغه پیخي زیات کیږي چې اډوکی نوې مات فقط هغه تارونو اسیب لیدلې وي مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکه کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلی او لای وضعیت خرابې چې دا به ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې برته سره وټړل شي هغه تارونه اډوکه خو به کم وخت نیسي مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي په دې مورید باندې دغه سپیخ تاسو ملیدلې دي چې اډوکه نوې مات خو هغه شکسته بند ته وړي وي او د اډوکی چارای ور سره کړی وي
بالکل هم دې هفته کې هم دا سی واقعي سره موږ مخ شو ډیر عادي تروما و شکی سپان ته مراجعه کړی و شکی سپان د دې په ځای باندې تحقیق نه رسولې و زره یو تر رسولې و یوه دي ټوما و ناروغ را نیول او لا طرف ته زور ور کړ او خو پیمانه زور کاشي ور کړ او ته کم لیګامنتونه د پیسې باندې په سپورت نه نو کې د زیات په ضربه باندې په ټوما باندې اخته کیږي د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیرې کړی و هغه بدون د عملیات نو ستدې نه کیږي که په چیرې اول وخت کې دا وي د اورتوپیډي متخصص ته هدا کل مراجعه کړي او په خښګل باندې د دوه الی درې هفتو په جریان کې خکېده نو دا غوي زیات زور فوکس او تمرکز په دې وسیږي چې نو کاش ورکې درته
bale bale خغله مومن اوس په بل مبحث تر شو هغه دغه د اډوکو د بی ځای کېدو د عضلو د اوګې د لاسوب د پخې چې ډیر دردونه لري لدې سره تړلې بل موضوع چې په کورونیو کې ځینی ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویا نخلی یا سم نشینی ولا یا لاسوب کې کشکې یا ځینو حالتونو کې ډیر خلک بلیدلې وي چې ماشوم زنګی له دوه لاسونو نه او زړی پټوکو باندې یا ور سره ساتیرای کی چې دغه د جوائنټس یا د دوی هغه مفصلونه جوړلې او د وټلو لامل کیږي په دې مورید باندې خپل نظریات کوی چې باید څه وشي هغه سپارښتنې څه دي کورونه یوته
او د ماشمانو په واره کې یو خبره ډیره مهمه ده چې ماشمان هیڅ کلم باید لاسونه ته ښکاش نشي کړی دا حالات د چزيات مشمانو کې پیښیږي یو عصبي منشأ لري د اعصاب د اعصابو ضربه ده برخل پکسوس ورته وي د وګي په خوښه کې ده کله چې د لاس کشکیږي هغه ضربه اخلي دا د دې سبب ګرځي چې د مشوم دایمن مایوب پاتې شي اته په پرمختللي وادونه کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تدابیر به ډیره چیلنجبل ده نو کوشش باید وشي چې مشوم هیڅ کلم د لاس نه کش نکړی شي او بل د څنګل په برخه کې دا یو وډو کې ده چې کله لاس ته کشش ورکړ شي د خپل ځای نه بيځه کیږي او یو ځل چې بيځه شي په دوامدار اتی کش کېدو سره دا بيځه کیږي په کوشش باید وشي چې هیڅ کلم مشوم د لاسونو څخه کش نشي کړی
بله مننه کوم او د لویانو په برخه کې به تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر کې بیا تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بی ځای کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه کم شي اندازه هغه سپارښتنې مصدي چې په لومړنۍ امکانات کې باید څه وشي چې چیرته د سې عضله جوړلې یا ډیسلوکیشن یا بی ځای کېدل وي هغه څه باید وکړي
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
د عضلات او د ضربې په صورت کې یا د بند بي ځای کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بي حرکت وساتل شي او په ارتم راځو شکل باندې کېږي شفخانه ته به دور رسول شي ترڅو په شفخانه کې ورته مسلکي شکل باندې تدوي تر سره شي د سیکریشن یا خلا یا د دوه د بندونو بي ځای کېدل د یو عاجل واقعیت ده د اورتوپیډي په برخه کې. نو دا ارته مراجعه چې کیږي باید شفخانه ته ورسول شي تر څو د مسلکي شکل باندې تداوی تر سره شي او دغه باندې چې ځای شوی دا پزې شي.
بله ډیر زیات مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکو کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 200 21 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې، او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 200 21 140 15 01. موږ به د تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو، دا چې په کومو حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي. په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکتران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت دی. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثر شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې، د اډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوی ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیډي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خودکفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یب، زمونږ په خپل زماده تجربې په اساس باندې اډوکې برته خپل قوت لاس راوړی شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکي اتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته چې اډوکي یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته دغه په ماسه کې مات شي، د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډه دمو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګی استوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې پاول کې مو ویلی وو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیخي دی. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفی 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده، خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډیره ښکته تللې ده او هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفی 40 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 40 پورې رسیدلې و چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړ کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شوخه 21 کسان په دروستي ورځو کې مړ شوی دی او نور ناروغان هم شته. په زینو نور ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړ شوی دی. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيبي خو خوشند سړی حواله کابل د خلکو د ټپيانې دومره کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیتو سیلابونو اور لګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات کې څه د پاسه 100 کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښ ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤول مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګ په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړه کېدو خبرونه تایید کړه. همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربیره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي، په همدې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغسې حالاتو کې؟
هو، په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه به منفي نه خده کېږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومان او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي دا احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره ډېرې ساحو ته وځي، دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي. کله چې د حرارت درجه ښکته شي نو دغه د ګوتو څوکو د پوزې څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي او په نیکروز باندې په تیري سلا باندې نیکروز او ویروس ګنګرین او ته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګه د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګ یې تغیر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم کنه وضعیت به نور هم پسې خرابیږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو یې دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي نو ناروغ د ګوتو څوکو کې سرونو کې یا د پوزې په څوکه کې یا په شونډو کې دغسې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې سر نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شو نو کوشش دې وشي چې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي چې دا کوم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی ګرمي وساتي.
بله، هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوئ له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه ډبر نیولي یعنې په څو طبقو کې دننه شوي تنظیم شوي اوسېږي د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي،
د ډبل بوتان استفاده وکړي شي، د لندوالي نه باید لاسونه پخې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیری وشي، مایعات زیات واخیستل شي، که انرژي باید زیات واخیستل شي تر څو د دې حالاتو څخه مخنیوی وشي، او بې ضرورته دغه حالاتو ته ځان مواجه نه کړي، یعنی زیات یخې هوا سره بې ضرورته تماس ورنه کړل شي ورته.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند ځینې اوریدونکي به وي، البته دوی ته به بیا هم په آخر کې که وخت وي وخت ورکو. د واتساپ ټلیفون شمیره مو د 00 څلور سوه شل دوه سوه یو ویشت یو سلو څلور ویشت شپږ صفر یو، او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 څلور سوه شل دوه سوه یو ویشت یو سلو څلور ویشت پنځه صفر یو. تاسو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیره بیا په ژمي کې د دغسې پیښو د زیاتېدو او همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی وهلو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، مومنت کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې تورې اوړي، بالاخره هغه وروستی حد یې څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د تورواري په صورت کې خو مهمه خبره دا ده په اوس وختونو کې د طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت په ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت منسره نشي دې څخه مخنیوی وشي، که بیا خدا نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوۍ په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي. که چیرې بیا د ښه والی پکې رانغلی یا بهبود پکې رانغی، اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د که کومه ساحه چې توره شوي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاس پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړی هوا کې چې او زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعات وو.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه، د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالی پیدا کړم.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بد حالت ته ورسیږي، په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي، تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته حس پیدا شي؟
عموما باید اصلي دغه دغه دی تداوي د معیاري همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي. ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې، تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخت پورې، تر څو دا د وینې جریان بیرته یاده شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږ اورئ. مهرباني.
ما وایم ډاکټر صاحب، څه مې درته پوښتنه، ما یو ویش کال کېږي چې پښه مې سوې ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګیږي جوړیږي نه.
ښه، پښه مو سوې وه، یعنی اور یې اخیستې او سوځېدلې وه، اډوکې خو به جوړ وي؟
اډوکې هم نه دی، دغه بجلکه ده، نه ډیریږي نه لږیږي، په یو اندازه ولاړ دی او شیوې ښکاله کیږي.
څه تداوی خو مې کړی ده، یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم همداسې مو پریښې ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران څه کړلی یم خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړېږي، بعضې وایي جوړېږي، دوه لکه درې لکه مصرف د منځ راځي وایي، بیا هغه موږ په تاونمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
سی ډاکټر صاحب، کزینی بلی ډاکټر صاحب، پوښتنه که تاسو لرئ ترې وکړئ. دوی ستا په لاین کې
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو یې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه؟
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
خان د کوم قسمت دی بجلی په کوم قسمت کې دی؟
دغه خو دی بجلی کې چې دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې شې لري بدغه اندازه کې دا
او دغه او به کې وبتی راځي زخم نه دی
او لګو به لګو راځي او کله په دوه ورځې کې چې یو غږ پسمنه ومه بیا لګو به کوي اندازه
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي
دوه وش کال فکر کوم دی ویل
دوه وش کال کېږي شاش کال سره دوه وش کال کېږي
اوس ته عمر څومره دی
عمر می اوس تقریبا دی دغه ودی شاته دی شمه
سمه ده مننه کوم رو د تاسو نه اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوبلی وي پوستکه جوبلی په دغه حالاتو کې باید څه وشي
په دې حالاتو کې مهم شی د حفظ الصحه مراته ول دي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوستکه اندازې زیاته د خپل زس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوسټر کې پوان کیږي دا زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به دکې کوم یو قسمت بیرون خوره دای شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا زخمونه چې دکې یک وخت بیرون خوته تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې دا د شکرې معاینات مهم دي چې خو نه غوسه شکر خو نه وسی په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمه ده ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ او سلیقه سره ګډون وکړ شاوخوا یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبري وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتې دوه پیښې او کسرونه زیاتیږي د ازالو د جوبلی دو او پرسیدو پیښې هم زیاتې شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه اوریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتنې او نظریات سره تبادله شول ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو درک کلاند پیغام څلري مهرباني وکړئ چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درته چې کوشش خپل تر هغه پورې چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته د حرارت درجه صفر څخه ښکته کېږي د ځان د ګرموالي لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق که چیرې ضرورت نه اوسېږي زیات ته یخ هوا سره ځان نه په تماس کې کوي نور خاص پیغام نشته
ډیره زیاته مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مو سره اشتراک وکړ الله تاسو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمن د خبرونه مو تر دې د مو اورید از ما صفی الله ستانګزی او از ما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې بیا مومنه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرئ
سوداگر شرابی غزل پڅو دے دل هم پر خپري ولنه ګلابي غزل پڅو دے شرابی غزل پڅو د شیرو نو سوداگر شرابی غزل پڅو دے دل هم پر خپري ولنه ګلابي غزل پڅو دے شرابی غزل پڅو شرابی 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 مستی مستی ہمری وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہمری وکڑی ہنگانشی مستی مستی ہم لے اکڑی چمسری نہ ہنگانشی مستی مستی ہم لے اکڑی چپے چپے را پورش دریا بھی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دشیر نو سودا گرے شرابی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو sharabi 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 me vi بیا د درد په لاس کې د زخمونو سکیرا شرابی غزل پسو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو شرابی 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 شرابی